द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د دا وایس اف امریکا جوړی جوړا د ما شام شپږ ساعته خبرونه پیل کوو او د دې لمړی خبری خبرونه لپاره قربانه یوزر نصر کاکړ
او زه محمد اکرام
نن د 2019 کال د مارچ شپږ سمه نیټه او د شنبیر وزد وخت سعودي په پاکستان کې د مازیګر شپږ او افغانستان کې 5:30 بجې په مراګرزون تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د جمعې پر ورځ په دوو جمعتونو باندې حمله کوونکي ترهګر برنټن ټیرنټ عدالت ته وړاندې کړل شوی دی. د نیوزیلند وزیر اعظم جسیندا آرډن دغه قتل عام د تشدد یو غیر معمولی ګام بللې ویلي په ملکي هر چاته د مذهب ازادي ترلاسه ده.
پاکستان وایي په نیوزیلند کې د جمعې پر ورځ دوو مسجدونو باندې حمله کې شپږ پاکستانیان هم وژل شوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي درې نور کسان لا درک دي.
د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکي اداره اف ډي می وای په جنوبي وزیرستان کې د وروستیو بارانونو او واورو له وجې شوو نقصانونو به خلکو ته معاوضه ورکوي. جنوبي وزیرستان کې د اف ډي می معاون وای
چې کم کسان په دې بارانو کې مړه شوي دي نو د مړه لپاره 3 لک روپۍ اف ډي می ورکوي او د زخمي 1 لک روپۍ ورکوي.
او سم د دې خبرونو تفصیل
د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د جمعې پر ورځ په دوو جمعتونو باندې حمله کوونکي ترهګر برنټن ټیرنټ عدالت ته وړاندې کړل شوی دی. برنټن د جمعې پر ورځ په کرایست چرچ کې په دوو جمعتونو کې په عبادت کوونکو باندې په ډزو کې یو کم 50 کسان وژلي او خوښه 40 نور یې ژوبل کړي دي. د میډیا رپورټونو تر مخه د استرالیا سره تعلق لرونکي 28 کلن سپین پوستی قام پرست برنټن ټیرنټ په عدالت کې د وړاندې کولو په وخت په خپل کار خپېماني نه ده ښودلې. د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډن دغه قتل عام د تشدد یو غیر معمولی ګام بللې او وعده یې کړې چې د وسلو لپاره جوړ قانون کې به بدلون راولي. نوموړي ویلي وسله وال تن سره 15 ټوپکې وي او ټول یې په قانوني توګه ترلاسه کړې وي. نوموړي ویلي په کرایست چرچ کې رامنځته شوې پیښه د نیوزیلند عکاسي نه کوي ځکه چې د غلطه هر چاته د خپل مذهب ازادي ترلاسه ده.
پاکستان وایي پرون د جمعې پر ورځ نیوزیلند کې په دوو مسجدونو باندې حمله کې شپږ پاکستانیان هم وژل شوي او درې نور لا تر اوسه بې درک دي. د بهرنیو چارو د دفتر ویاند ډاکټر فیصل په خپل یو ټویټ کې ویلي په نیوزیلند کې د پاکستان سفارت په کرایست چرچ کې د اغیزمنو له کورنیو سره په تماس کې دی. په نیوزیلند کې د سره صلیب ادارې په خپل ویبپاڼه ویلي په وژل شوو یو کم 50 کسانو کې د بنګلادیش، پاکستان، افغانستان، سعودي عربستان او نورو هیوادونو خلک شامل دي.
د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکي اداره اف ډي می وای په جنوبي وزیرستان کې د وروستیو بارانونو او واورو له وجې شوو نقصانونو به خلکو ته معاوضه ورکوي. جنوبي وزیرستان کې د اف ډي می معاون سید عمر ډیوا ریډیو ته ویلي د وروستیو بارانونو د لاسه په دغه سیمه کې 9 کسان مړه شوي او 8 کورونو ته نقصان رسیدلی دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې وروستیو بارانونو او واورو په غټه کچه باندې مالی او ځاني نقصانونه کړی دي. د نوموړي سره په سیمه کې د ریډیو خبریال عدنان بټین خبري اترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو
چې کم کسان په دې بارانو کې مړه شوي دي نو د مړه لپاره 3 لک روپۍ اف ډي می ورکوي او د زخمي 1 لک روپۍ ورکوي. هغه لپاره چې ترو پولیټیکل اډمنستریشن یې موږ ورکوو اور موږ فنډ چې کم دی د اف ډی ایم ای طرفه دا الریډي د پی ایف اکاؤنٹ شیش دی نو اپروفار می دوی فیل کوي نو ان شاء الله دا چې کم کسان مې دوی ته وموږ فورن درې درې لک روپۍ چې کولای وکړو. دا اوس چې کم برانونه وشول په دیکشه تقریبا موږ په سروې کې سب ډیویژن شي 15 کسان مړه شوي بچیانو زنانه وي او په وانه کې هم تقریبا موږ 3 کسان هلته هم ډیت شوی وو. نو هغې دپاره چونکې ډی ایس آر ضروری وي او ډی ایس آر موږ کړی دی او موږ چې کم دی اف ډی ایم ای ډی ایس آر د په غېکشې هم هر اغلی دی مسره دینې موجوده پروت ښه دی نو دغې خلکو ته به انشاءالله موږ و چې کم زخمیان دي هغې ته هم او ورسره چې کم ډیت دي هغې ته هم پیسې به ورکوو انشاءالله.
دا واشنگټن ډی سي دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی په افغانستان کې سوله ډیره را نږدې ده. نوموړي پرون د جمعې پر ورځ باجوړ کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې ویلي چې له طالبانو سره مذاکرات پیل شوي دي او انشاءالله په افغانستان کې به زموږ ټوله ورونه بیرته یو ځای سره اوسېدل شروع کړي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته کړې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ شپاړس ورځنۍ خبري سرته رسېدلې او دواړه خواوو د څرګند پرمختګ ادعاګانې کړې دي. د دغه خبرو په پیل کولو کې د پاکستان د ملاتړ د رول ستاینه کیږي. عمران خان وویل په افغانستان کې به یو ښه حکومت جوړ سي او د ده په وینا دغه حکومت کې به د ټولو افغانانو نمایندګي وي، هلته به جنګ ختم سي او سوله به راسي.
میډیا رپورټونه وایي د جهاز جوړونکي بوئنګ کمپنی به د لس ورځو پورې د بوئنګ 737 میکس جهاز لپاره سفر خپور کی. 737 میکس جهاز په وروستیو ورځو کې د دوو پیښو سره مخ شوی دی. وروستۍ پیښه د ایتیوپین ایرلاین د اتوار په ورځ رامنځته شوې وه چې په کې سواره ټول کسان مړه شوي وو، او د دې وړاندې د اکتوبر په میاشت کې د انډونیشیا لاین ایر هم راغورځېدلی وو چې په هغې کې هم سواره ټول کسان مړه شوي وو. د هغې وروستو چین او یو شمیر نورو ملکونو په شمول امریکای هم خپل د بوئنګ کمپنی دغه جهازونه راکوس کړي وو.
په فرانس کې تحقیقات کوونکو د هغه الوتکې د الوتنو د جزئیات او ژغ ثبت کوونکي آلاتو څېړنه پیل کړې کومه چې 13 اونۍ راوغورځېده او ټول 155 کسان پکې مړه سو. بوئنګ 132 ډوله دغه الوتکه چې ماکس 8 ماډل وه له اډیس ابابا څخه له پروازه سملاسي وروسته راپرېوته. دا د ورته ماډل الوتکې د راپرېوتو دویمه پیښه وه. که څه هم ایتوپیایي چارواکي د دغه الوتکې د حادثې په اړه تحقیقاتو مشري کوي، خو فرانسوي او امریکایي تحقیقات کوونکي ورسره مرسته کوي. صدر ډونالډ ټرمپ د امریکا او مکسیکو پر پوله باندې د بیړني حالات اعلان سوي فیصلې پر ځای ساتلو په غرض په اول ځل خپل ویټو اختیارات استعمال کړي دي، او په خپل سر یې د مکسیکو پر پوله د بیړني حالاتو پر ضد د کانګرس څخه منظور سوی قرارداد رد کړی دی. نور تفصیل عدنان رشید راکوي.
صدر ټرمپ د جمعې په ورځ په خپل دفتر کې وویل کانګرس سره دا حق شته چې قرارداد منظور کړي او زما سره اختیار شته چې دغه ویټو یعنی رد کړم. صدر ټرمپ چې کله دغه وینا کوله نو په هغه وخت د هغه سره یو شمیر عسکرو تر څنګ د هغه ماشومانو مور پلار هم ولاړ وو کوم چې د ناقانونه کډوالو په لاس وژل شوي وو. صدر ټرمپ د کانګرس نه منظور شوی قرارداد خطرناک او بې باکه بلل دی. صدر ټرمپ د امریکا او مکسیکو پوله باندې د دیوال جوړولو لپاره بیړني حالات اعلان کړي وو، خو د زیارت یا پنجشنبه په ورځ کانګرس په رسمي توګه د صدر ټرمپ دغه بیړني حالات فیصله رد کړله. صدر ټرمپ ګوند ریپبلیکن سره تعلق لرونکي یو شمیر سینیټرانو د ډیموکراټانو لخوا وړاندې کړل شوی قرارداد ملاتړ وکړو. په سینیټ کې یو سلویخ غړو د مکسیکو په پوله باندې د بیړني حالات پر ځای ساتلو په حق کې او یو کم شپېته غړو د هغې پر ضد رای ورکړله. د صدر ټرمپ د فیصلې وروسته دغه معامله یو ځل بیا کانګرس ته وړاندې شوي، او اوس که کانګرس د دواړه ایوانونو سینیټ او استازو شورا کې په دریو کې دوه برخې غړي خپل رای ورکړي نو کولی شي چې د صدر ټرمپ ویټو ختم کړي.
د واشنگټن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه اورئ. په سلواکیا کې نن رای ورکوونکي د هیواد د نوي صدر ټاکلو لپاره رای ورکوي. دغه انتخاباتو کې 14 کاندیدان برخه اخلي، خو راپورونه وایي اصل سیالي به دوه کاندیدانو ترمنځ وي. 35 کلنه زوزانا کاپوټووا د چاپیریال مدافع وکیله ده، او په 2014 کال کې یې د چاپیریال د ژغورنې لپاره د ګولډمن جایزه ګټلې وه. بل کاندید 25 کلن ماروس دی چې د اروپایي ټولنې مرستیال صدر دی، او خپل تګلار یې د کورنیو د ټینګوالي په ارزښت جوړ کړی دی.
روسوی دی با د یوکرین په درې سمندري جهازونو باندې تیر کال د روسی حمله او په مشرقي یوکرین کې د روسی فعالیتونو په سر د امریکې، کینیډا او یورپی یونین لخوا لګول شوي بندیزونه د ځواب بغیر نه پرېږدي. د امریکې د خزانې وزارت د جمعې پرس په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د روس په شپږ تنانو او اتو ادارو باندې بندیزونه لګولي دي، او دغه بندیزونه یې په یوکرین کې د روسی جارحیت په سر لګولي دي. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانی اوري. په نیوزیلند کرایست چرچ ښار کې د جمعې په ورځ چې د ترهګرۍ کومه پیښه رامنځته شوې ده، د هغې وسلوال تن نن عدالت ته وړاندې کړل شوی دی. د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډن دغه قتل عام د تشدد یو غیر معمولی ګام بللی دی او ویلي دی چې په نیوزیلند کې هر چا ته د مذهب ازادي حاصله ده. په دغه حمله کې یو کم 50 مسلمان عبادت کوونکي وژل شوي دي. زمونږ همکار وکیل خان په نیوزیلند کې د نفسیاتو یو ماهر ډاکټر محمد شعیب سره خبره اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
دا چې کوم دغه شیو نو دوه جمعهونه دي په کرایست چرچ کې. کرایست چرچ په د کم چې جنوبي جزیره ده، دا غیر ټولو نه غټ ښار دی کرایست، او دا داسې ښکاري چې دا یو کس چې کوم دغه ټررسټو دهشتګردو هغه راغې خپل لایو فیسبوک باندې هر څه ورکړو، او دی زمونږ په نیوزیلند کې اکثر په جمعهونو کې دننه کا پاکي بیا هغه لګي، نو دا غې نه پس بیا بار هم خلک پارک کوي. نو د څه وخت پس تقریبا چې جمعې مونږ ته لږ ټایم پاتې شو، دی دا گیټ بند کړي او صرف یاده بیا راتلی شي، نو څوک نه شي راتلی. نو دغه ټایم کې میکسیمم خلک راجمع شوي. نو دا خپل حساب کتاب لګولې وو چې دا دروازې بند شي دغه ټایم کې دی راغې، او د بیا په دغه دا اتوماتیک ویپن ورسره او ډزې شروع کړې. نو موږ ته خو فوراً پته ولګېده، دوستانو ټولو ټکسټونه شروع کړل چې کوم ژوندي وو. اوس پورې خو اندازه دا ده چې 9 کسان دي وایي چې پاکستانیان پکې شهیدان شوي دي، او ټوټل پکې یو کم 50 کسان شهیدان شوي دي، او تقریبا 50 کسان اوس پاس پټان کې پراته دي زخمیان.
تاسو نږدې پیژندلو والا په خصوصي توګه پښتانه کې وو داسې کسان پکې شته، تاسو پکې پیژندل؟
بالکل، زما ملګری دی یو، هغه دلته په ټیکس ډیپارټمنټ کې کار کوي. دا هغه خو د ډېر وخت نه دلته دی، هغه چې کوم دغه ساندو
جی
هغه یو 15 کال مخکې راغلی او پی ایچ ڈی کوله، او دا هغه بچی مو بچی هم سبق وې دلته. نو هغه یو ماشوم وو د داسې یو شتو کال وو، هغه انجینیرینګ کړو. نو دا یو کس راغلی دی ټررریسټ، نو دی دا دواړه کسان چې دي د اپټاباد دي، او دی دا پلارې اول کوشش کړی دی چې دا سړی راونیسي، بیا دا زیم نو دوانا هغه په یو ځای وشتي دي، نو دوانا پکې شهیدان شوي دي. او دا کوم ویډیو چې راغلی ده نو کلیر ښکاري چې دا سړی د نومو نعیم راشد نوم یو، نو د پی ایچ ډی لپاره راغلی و. آی تھنک د پی ایچ ډی اس کمپلیټ کړی و.
دغه پیخه چې چرته شوی، نو دغه ځای څنګه ځای دی که دغه زموږ اوریدونکو لیدونکو ته ووایه؟
حاجي، نو که تاسو ته لږ یادی، څو کاله مخکې دلته یو ډېره زیاته زلزله، دوه زلزلې راغلی وې کرایست چرچ کې، او د هغه زلزلې د وجې نه دا کرایست چرچ نیمې نه زیات ښار تباه شوی و. او په هغې کې کسان په لومړۍ زلزله کې خو څوک نه و مړه، په دویمه زلزله کې 100 ته نږدې سل یا شپږ شلې کسان پکې هغې کې مړه شوي وو.
جی،
نو دا غي د وجنا بیا لکه زلزلې کوم افټر شاکس او غبم ډیر زیات بیا راتله، نو دی ډیر کلونه واغسته او هغه خارچونه دوباره جوړ کو.
صحیح،
بیا چې زکه مونږ ما په دې خپل خار کې کو ضرورت ومنو، ما فورن ما ته ټیکس ملو شو، ما ته یو خپل دوست مې د مدی بابا مردان سیدین کړي.
جی جی،
انجینیر دی هغه، بس دا ټیکس صرف کو چې آی ایم سیف، زه محفوظ یم. نو ما بیا فورن ذهن کې راغله چې بیا زلزله راغله ده خامخا. نو ما ورته بیا فورن ټلیفون وکړ، ما ته چې لکه څنګه خیر خو دی، هغه وایي چې یاره زه خو بس داسې شوټینګ شوی دی. بیا چې خبرونه مې کول او کړه، هغه په ټول نیوز چینل باندې همدغه روانو چې دا ټررریسټ اٹیک شوی دی. نو بیا هغې په هغه وخت باندې په جومات کې وو، نو هغه ما ته دا وویل چې د جومات دا دوه حالونه دي، یو ډېر یو غټ حال دی، یو دوه درې واړه حالونه دي. دی په دې وړوکي حال کې وو، او لومبه چې دا کس راغې نه د خلکو غورې د خدلته خو د چا ذهن کې ناراضي چې داسې ووشي لکه چې دا چل چرته اړو په زندګۍ کې دلته نه دی شوی. نو دی وی چیرې یا خو دا غشو د بجلی تارونو جنګېده او یا چې هسې پټه خلاصې کړې. نو خلک نه وته خلکو کې دا بیا چې هغوی صحیح وکته چې دا خو کس دی اتوماتیک ګن دی ورسره او شوټنګ کوي. نو بیا د لکلی دا غزه نه د خدای پاک په حفاظت سره ده هوته هغه سیف او ماته وی چې بس جمعې مانځه ته یو لس منټه پاتې و چې دا دغه داسې شروع شو.
ډیره مننه ډیره مننه
ډیره مننه.
د وایس اف امریکا جبه دا کترمن اوردونکو خبرونه تاسو له واشنگټن ډي سي څخه اوري او سه هم زو پاکستان ولوري ته چیرې چې د هغه هوا د بهرنیو چارو وزارت وای په نیوزیلند کې د جمعې پروس په دوه ماجتون باندې حمله کې شپږ پاکستانیان هم وژل شوی دی او د بهرنیو چارو د وزارت وایاند ویلي چې درې نور کسان لا درکه هم دي. زموږ خبريال په اسلام آباد کې الیاس خان سه دا وخت له مرسته د ټلیفون په لیکه موجود دي. سړی مسه په خیر راغلی. ډیره مننه کاکړ صاحب، خوشاله اوسئ. ډیره مننه الیاس خان صاحب، په دې اړه تازه صورتحال اوس څه دی چې د دغه کسانو نمونه شوډلی او څه وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت؟
جی کاکړ صاحب، بالکل وړاندې چې سرنګ دغه اطلاعات راتله چې په دغه پیښه کې نه پاکستانیان لا درک دي، او اوس لږ شی به وړاندې د خارجه دفتر وایم ډاکټر محمد فیصل په یو ټوئیټر پیغام کې په دې پیخه کې د 15 پاکستانیانو د وژنې پخلې کړې ده او ویلي دي چې په دې کې درې پاکستانیان تر اوسه پورې لا درک دي.
الیاس خان صاحب، چې هغه نمونه تلک څنګه چې تاسو د ډاکټر فیصل د ټوئیټ خبره کوئ، نو هغه خود د شپږ پاکستانیانو د وژنې ټوئیټ کړی دی.
جی بالکل، شپږ کسان دي، بخنه غواړم کاکر صاحب
مهرباني وکړئ.
شپږ کسانو د وژنې پخلې کړې ده او دغه رنگ دی دا وایي چې په دې کې درې کسان چې کندي تر دې دمه پورې لا درک دي، یو زنانه پکې هم شامل ده. او د مړشوي کسانو چې کم دی پاغې کې چې کم نمونه د خودلی دي، نو هغه یو سهیل شاهد دی، سید جهانداد علي دی، سید عریب دی، محبوب هارون دی، نعیم رشید دی او تلا نعیم دی. او د دا وای چې دغه درې کسان لا درک دي او د دین علاوه څلور پاکستانیان چې کم پدې کې ټپین شي وي دي، د دې هم دغه ځای روغتونونو کې علاج روان دي.
صحیح. او الیاس خان صاحب، پاکستان څه وای چې د وژل سو پاکستانیانو د مړو و وطن ته دراوړلو او غزمنو کورونه سره د مرستو پاړه څه داسې اقدامات کړي کڅنګ؟
جی کاکر صاحب، نن خارجه وزیر شاه محمود قریشی ملتان کې خبر اعلان سره په ډیر باندې خبرې اترې کړې دي او داغه دغه ویناوا چې دغه چې کم دغه په دغه پیخه کې چې کم وجل خلق وجل شي وي، نو داغه لپاره دغه ته یو وکټم ائیډنټیفیکیشن یونټ جوړ کړی شوی دی او هغه سره مونږ په تماس کې یو او هغه به مونږ سره دغه خلکو شناخت او دا غوی چې نور څه لوازماتي هغه به شریکوي او دغه ویناوا چې د خارجه سیکرټر تهمینا جنجوا او په نیوزیلند کې چې کوم د پاکستان های کمشنر دی هغه ته هدایت ورکړی دي چې هغه غزمند کورونو سره د تماس ونیسي او چې سره کم د دوی مرسته کېدل شي، هر ممکن مرسته به پاکستان دوی ته په دې لړ کې ورکوي.
ډیر مننه الیاس خان صاحب او د ځم پام ساتي.
مهرباني دي.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. په نیوزیلند کرایست چرچ کې چې د ترهګرۍ کومه پیښه رامنځته شوې ده، په هغې کې په وجل شو کې یو تن نعیم رشید هم دی چې په میډیا باندې ښودلی کېږي. هغه ډیر په بهادرۍ سره د دغه وسلوال تن د نیولو او د هغه د قابو کولو کوشش کړو. دی په خپله باندې په دغه حمله کې او د ده یو ویشت کلن زوی هم وجلې شوې دي. د ده تعلق د خیبر پختونخوا د ایبټ آباد سیمې سره دی. زمونږ په سیمه کې خبریال احسان محمد خان د ده کور ته ورغلی دی او هلته یې د ده خپلو خپلوانو سره خبرې اترې کړې دي.
د دا وخت ابتاباد کې ولاړیم. دا د ابتاباد خار جناباد هغه کوڅه ده، هغه کور دی چرته کې چې نیم رشید اوسېدلی. نیم رشید پاک له تاسو ته ووایم چې کرایست چرچ نیوزیلینډ کې تیره ورځ چې کوم ترهګر برید شوی دی، دا هغه تن و چې د هغه ترهګر برید کوونکي نه ټوپک اخیستی او نور هغه مزګزار کوم چې په هغه جومات کې موجود وو د هغې ژوند بچ کولو دپاره د هغه د لاسونه ټوپک واغېسته، خو په دغې کې بریالی نه شو چې دغه کوم ترهګر وو په مکمله توګه یې راقابو کړي. د هغه سره چې کوم ټوپک وو په ګاډي کې هم پراته وو او د سترګو لیدلی کوم حال چې د هغې ځای نه اورېده کېږي، ویل کېږي چې د یو شمېر تنانو ژوند یې خو بچ کړو خو خپل ژوند یې وبایلو او د خپل ځان سره سره په دغه جماعت کې د ځوان زوی تلها هم موجود وو چې هغه هم په دغه برید کې وجل شو. نیم رشید د مشران، د دې خپلوان، د دې ماماګان دا هم په دې ځای کې موجود دي. نور پوښتنې د دینه کوو چې د نیم رشید د ژوند په هکله راته ووایي او دا راته ووایي چې د کوم وخت نه په نیوزیلینډ کې اوسېدلو وړومبی که تاسې راسره خپله پېژنګلو وکړئ.
زما نوم احمد خټک دی او زما خوري کېږي رشته کې دې شروع کې خو پاکستان کې دلته کې نوکر و، بینک کې ډېر ښه هلک وو، ډېر پڑھا لکھا هلک وو. هغې نه پاتې بیا 2009 کې لاړو کرایسټچرچ ته خپل تعلیم مزید جاری ساتلی وو. خپل هغه چې کمپلیټ کو ایجوکیشن دال تک په یونیورسٹی کې پروفیسر وو. د خپل فیملی مل تک وو ورسره وو او چې څو په دې جمعات حمله وشو دې په ټول کې نو به هغه لکو چې چا هغه ټیررست باندې حمله وکړ هغه نه ټوپک اخیستو، خو چونکې ټیررست هو هغه خو په وان وی ټیکټ راځي خو بیا پروا نه کوي، نو ډېر سخت فایرینګ په ده باندې وکړ او د 16 ګولیانې دې په لګېدلې وو. د سره د ځوان زوی 21 کال هغه ته انجینیرینګ خپل کمپلیټ کو او سه انټرنشپ کولو هغه غریب هم په دې اساس کې وجل شو او دوه واړه زامن یې تل کې دي ټبر یې تل کې دي. او
سمه ده، تاسې راته ووایې وړومبی خو ستاسې رشته کې څه لګېدو، خپل نوم راته وموښایې، دا راته ووایې څنګه هم خبر شوی د دغه پېښې.
زما نوم ډاکټر سلیم افضل خان دی. زما خوری وو، ما خو سبا ته بجې ټی وی لګولې دی، هغه باندې نیوز بولیټن کې رالی چې هلته فائرنګ شوی دی. او بیا هغه وخت کې نعیم ته ټیلیفون کړی وو او یو ګھنٹه مسلسل کوشش کړی وو چې کانټیکټ نه دی شوی دی. بیا هغه ښځې سره خبره کړې وه، هغه ویلي دي چې دواړه زما زوی او خاوند هم تللی دي دې مسجد کې او ما ته مس انفارمیشن نشته. 24 ګھنٹې دغه سچویشن پرسسټ کړی وو، موږ خو هیڅ خبر نه وو چې زخمی دی، شهید شوی دی یا بچ شوی دی. نن سبا هو اوس یو ګھنٹه مخکې نیوزیلینډ ګورنمنٹ چې دی هغه وایف ته کنفرم کړی وو چې دواړه شهید شوی.
د اغي جوسب کله راوړی کیږي، آیا د اغي د لپاره کوم تنظیم شوی دی؟ د حکومت کوم چارواکو تاسو سره اړیکه ساتلې ده چې سو خبر راوړي؟
دا څه دي چې د سچویشن ایوالوینګ دی، اوس هو فیملی ته خبر خړې دی، اوس هو هغه میټینګ کې ناشته هغه افیشل سره، نیوزیلند ګورنمنت افیشل سره، چې هغه فیصله اوس وایف باندې دی چې څه فیصله هغه کې مونږ اونر کو چې اوس پورا هغه ډیسایډ نه دی کړی چې هغه پارٹی التا ولی چې دی ار سیټل دی ار التا سټیزنشپ هغه ته ملو شو.
زمونږ اوریدونکو ته که د هغه د فامیل پاک لو وای چې سوک سوک هم فامیل کې دلته وسیږي.
نه هم ټول ټبر دلته کې دی، خو ور دلته د ماما غانې دلته کې دی، ډاکټر شپ ول درته وې، یو ورور په لاهور کې ډاکټر دی، ډېر مشهور ډاکټر دی، ډاکټر هاسپټل کې هغه تل کې اوسې بل ورور دی، ایئر فورس نه ریټایر شوی هغه ام په لاهور کې اوسي. نو خو ټول ټبر دی دی چې کوم دی هغه دلته کې اپټ آباد جناباد کې اوسي، ټول دلته دی. خو دا خپل چې د 9 کالونه تقریبا 10 کالونه دی نیوزیلینډ ته لاړ دی.
2009 کال نه په خوا نیوزیلینډ ته تللی. دا نیوزیلینډ تګ نه وړاندې په پاکستان کې څه کول کړي د ژوند پک لري؟
دا ډېر محنتي لکو د ایجوکیشن وایز ډېر خو دی، وی پی په دوبای بینک لاهور کې هلته جاب کول ول، دنه ایجوکیشن د چوګې شو کې شروع نه بیا دوبای ته لاړو، دوبای بینک کې دوبای نه بیا د ایجوکیشن خپل کنټینیو ساتلو نو دی لاړو کرایسټ چرچ ته.
هلته ماشومان سومره تګ را تک به وطن ته سومره وخت پس کو، اخیری ځل کله راغلی استاد سلی د چ ور سره شی
وکړه؟ دا د درې زمون دی، یو خوشی شو دوه دی ال تک اوس یو وړو کې دې رو یو ال ته یونیورسيټي کې لاسه بګی دی، اوس لګه مو د مخ کې سر پاردلی میاش تو مخ کې راغلی او مخ کې راغلی او دل تک خټه بر سره راغلی او دل تک یو پرباد کیو او بیا واپس لاړو. نو د ب کنټینیو فلو راتلو
ډاکټر خورشید عالم صاحب سره ولاړ دی. ډاکټر خورشید عالم صاحب د نیم رشید ورور دی. دینه پښتو چې سوخ دیته دغه معلومات ورسېدل
کې همزل فوته وه په تو وو همې بتاته رہے کې کونکی وو ادری رته تو وها په هی هم سه انسه انفارمیشن ملتی رہی ہے.
خورشید عالم صاحب وای چې زما د ورور سانډو په هغه ځای کې وسیږي د هغه نه خبر شو ټلیفون راته وکړو خو باقاعده توګه د حکومت لخوا سره کومه رابطه ونه شوه په دغه اکله تر اوسه پورې. خدا هم د دینه پښتو چې اوس کله تاسو ته دا معلومه شوه نو آیا حکومت تاسو سره کومه اړیکه نیولې
باډی لانی کې؟ نه نه باډی لانی کې حواله سره تمہاری ابھی کوئی بات نہیں.
دی وای چې د حکومت یا د سفارتي کوم شخصیت ور سره اړیکه نه ده شوه په دې اکله باندې چې د هغه سبا څنګه راوړل کیږي کله راوړل کیږي. البته دا چې وای د خپل خوا مې د سفارت سره اړیکه ساتلې او هغه نه مې پوښتلې خو تر دې دمه پورې د هغه لخوا دغه په باقاعده توګه باندې نه دی ویل شوی چې هغه هم په دغه پیښه کې مړ شو او د هغه جثه راوړل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
د وایس اف امریکا دیوال واجی هستا که در من اوریدونکو او اوسه هم زو د مومندو زلی ته چیره چی د یکا وانډ په مرکزی بازار کې په 2013 کال کې یو ځانمرګي برید سوی و چې پکې تر سلو زیات کسان وژل سوی وو او تر یو سلو شل زیات نور ټپیان وو او دیرش کورونه پکې بشپړه تباسي وو. هغه اغیزمن خلک وای چې د 2013 کال څخه تر اوسه پورې حکومت ورسره څه مالی مرستې نه دي کړې او دوی منتظر دي چې کله حکومت ورسره هم په دې اړه مالی مرستې وکړي چې دوی خپل کورونه بیرته جوړول شروع کړي. نور تفصیل ارشد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
سپین ګیری سمی الله د مومند ضلع په غون بازار کې دوکان کوي. کال 2013 کې د بازار کې شوي ځانمرګي برید کې په خپله زخمي شوی وو او دکان کې ور سره موجود یو زوی او سلور نور تنان وجل شوی.
یو خوب आवाज او خوب سره باندې چت ناستو
په دغه 14 کې د سلو زیات تنان مړه او نږدې یو سل شل زخمیان شوی وو. د تر څنګ 14 زیات نږدې ډیر کورونو ته زیان اوښتی وو. د سمو الله بازار ته نږدې کور کې کوټې راپی وته وي او د کور سلور غړي پکې زخمیان شوی وو خو سمو الله ته لا هم د کور معاوضه نه ده ترلاسه شوې.
ورون دې دان ته پاره په خنانه کې چې کوم افسر راغی نو هغه اعلان وکړ او هغه پیسې موږ ته ملاو نشوې او زخمیانو ته زما جو چې کوم وفات شو دا هغه سر باندې ډیره کرا کړی دي او موږ سلور زخمیانو دغه سر باندې یو لک روپۍ راکړي کور شه هغه سره جوړو موږ په 20 لک نه پورته خرچه کیږي. دا هغه وخت حکومت یو تنبور کړو باغ تنبور کوم وخت یې کوو ته دوه کوټو کمرو گزاره کوو او دیو مسرانی ګل لا پورا شوی نه دا تاسو تخکاری دي.
پاغه 14 نکی د نورزاده کور په مکمل توګه لنګ شوی وو. په کور کې ماشومان او ترڅنګ د خاندان شپږ غړي وجل شوی وو. نورزاده ته هم لاندې کور معاوضه نه ده ترلاسه شوی.
دغه زما دوه بچیان مړه وفات شوی وي. هغه سره زما دوه خورځې وي. یو مو سره مامالو وروه هغه سره ولور وفات شوی په یو کمره کې. د مکمل کور ختم وو. سبا کې نو ټول مکمل ویدلو. ا دې مېن خبر دا بلاس مخامخ دي مخامخ شو دي کورته ترڅو دا نور کورونه دائم ختم کړي د سه شد موږ دې تر په کورونه خلاب شي ټول مکمل لکه ګرچا پر ټول خراب خو لکه دا بيخي ختمو.
د قبایلی سیمو په تونو په وخت نظامداري ابدي مشمیرو تر مخه په قبایلی زیلو کې د تیرې جګړې لوجې نوې زرو کورونه په مکمل توګه او ځینې نیمران شوې دي. دغه کې 500 زرو کورونو مالکانو ته د مکمل وران کور سلور لکه او په جزوی توګه د وران کور 1,00,000 روپۍ د حکومت لخوا ورکړل شوې دي. د مومندو سنیټر هلال الرحمن وای دغه معاوضه ډیره کمه ده او غوښتنه به کوي چې د عمران خان لخوا اعلان شوی 500,000 کورونو کې قبایلی ضلعو ته ډیره برخه ورکړل شي.
که چېرته داسې یو سکیم ورواچولی شي پی ایچ ډی پي ته د 500,000 کورونه نو زموږ خو به د حکومت نه اولنۍ غوښتنه دای چې ټول نه مخکې توجه هغه قبایلي علاقو ته ورکړي. قبایلی علاقو ته دې ته وه چې ټول نه زیات تر نقصانات د قبایلو شوي دي، د قبایلو کورونه وران شوي دي. پخکته علاقو کې حکومتونو لګیا دي د عوامو لپاره مختلف سہولتونه ورکوي خو په دې علاقو کې د عوامو سره سہولتونه بالکل نشته. هلک خلک د خپل کورونو نخلا شوی دي، د جنگ په دغه کې د خپل رشتہ داران نه دغه نقصانات شوی دي، د فصلونو نقصانات شوی دي.
د سمیع الله نورزاده په شان زرګونو قبایلی سیمو اوسیدونکو ته د ترهګرۍ ضد جګړه کې مالی او ځاني تاوانونه اوختی دي. خو زیاتره ته پکې لا اوس هم حکومتي مرستې نه دي ترلاسه شوې. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا ڈیوا دا کتر من اور دکھو یوان مو بیا پام را گرزو دا مهم خبرونا سر چکتا
دا نیوزیلینڈ پو کرائسٹ چرچ کی دو جمعی پورس پو دو جمعتون حملہ کون کے ترہگر برینٹن ٹیرنٹ عدالت تا وړاندې کړل شوی دی. د نیوزیلینډ وزیر اعظم جسینډا آرډن دغه قتل عام د تشدد یو غیر معمولی ګام بللی چې پکې یو کم 50 عبادت کوونکي وژل شوي.
پاکستان وایي په نیوزیلینډ کې د جمعې پر ورځ دوو مسجدونو باندې حملو کې شپږ پاکستانیان هم وژل شوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي درې نور کسان لا درکه هم دي.
د خبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکي اداره اف ټی ایم وایي جنوبي وزیرستان کې د وروستیو بارانونو واورو له وجې شوو نقصانونو به خلکو ته معاوضه ورکوي.
کم کسان په دې بارانو کې مړه شوي دي، نو د مړه لپاره 3 لک روپۍ اف ټی ایم ورکوي او د زخمي 1 لک روپۍ ورکوي.
او سم د دې خبرونو تفصیل
د نیوزیلینډ په کرایسټ چرچ ښار کې د جمعې پورس په دوو جمعتونو باندې حمله کوونکي ترهګر برینټن ټیرنټ عدالت ته وړاندې کړل شوی دی. دغه تن د جمعې پورس په کرایسټ چرچ کې په دوو جمعتونو کې په عبادت کوونکو باندې په ډزو کې یو کم 50 کسان وژلي او خو شاشل نور یې جوبل کړي دي. د میډیا رپورټونو تر مخه د استرالیا سره تعلق لرونکي 28 کلن سپین پوستي قام پرست برینټن ټیرنټ په عدالت کې د وړاندې کولو په وخت په خپل کار پیمانی نه ده ښودلی. د نیوزیلینډ وزیر اعظم جسینډا آرډن دغه قتل عام د تشدد یو غیر معمولی ګام بللی او ویلی دی او وعده یې کړی چې د وسلو لپاره جوړ قانون کې به بدلون راولي.
پاکستان وایي پرون د جمعې پر ورځ نیوزیلینډ کې په دوو مسجدونو باندې حملو کې شپږ پاکستانیان هم وژل شوي او درې نور لا تر اوسه بې درکه دي. د بهرنیو چارو د دفتر ویاند ډاکټر فیصل په خپل ټویټ کې ویلي په نیوزیلینډ کې د پاکستان سفارت په کرایسټ چرچ کې د اغیزمنو له کورنیو سره په تماس کې دی. په نیوزیلینډ کې د سره صلیب ادارې په خپله ویبپاڼه ویلي په وژل شوو یو کم 50 کسانو کې د بنګلادیش، پاکستان، افغانستان، سعودي عربستان او نورو هیوادونو خلک شامل دي.
د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکي اداره اف ډی ایم وایي په جنوبي وزیرستان کې د وروستیو بارانونو او واورو له وجې شوو نقصانونو به خلکو ته معاوضه ورکوي. جنوبي وزیرستان کې د اف ډی ایم معاون سید عمر ډیوا ریډیو ته ویلي د وروستیو بارانونو د لاسه په دغه سیمه کې 9 کسان مړه شوي دي. نوموړي ویلي د بارانونو له کبله مړه شوو کسانو کورنو ته 3 لک او د جوبل کسانو لپاره 1,60,000 روپۍ ځانګړې کړل شوي دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې سوله ډیره رانزدې ده. نوموړي پروند جمعې پروز باجوړ کې وی ولسی غونډې ته په وینا کې ویلي له طالبانو سره مذاکرات پیل شوی دي او ان شاء الله په افغانستان کې به زموږ ټول ورونه بیرته یو ځای سره اوسېدل شروع کړي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته کړې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ 14 ورځنۍ خبرې سرته رسیدلې او دواړو خواوو د څرګند پرمختګ ادعاګانې کړې دي. د دغه خبرو په پیل کولو کې د پاکستان د ملاتړ د رول ستاینه کیږي. عمران خان وویل په افغانستان کې به یو ښه حکومت جوړ شي او د په وینا دغه حکومت کې به د ټولو افغانانو نمائندګي وي، هلته به جنگ ختم شي او سوله به راشي.
روسوای دوی با د یوکرين په درې سمندري جهازونو باندې تیر کال د روسي حمله د کرایمیا قبضه کولو او په مشرقي یوکرين کې د روسي فعالیتونو په سر د امریکې، کینیډا او یورپی یونین لخوا لګول شوی بندیزونه د جواب بغیر نه پرېږدي. د امریکې خزانه وزارت ترجمې پورس په یو بیان کې ویلي دوی په یوکرين کې د روسي جارحیت په سر په روسیو بندیزونو کې شپږ روسي کسان او 8 ادارې پنهخه کړې دي.
په فرانس کې تحقیقات کوونکو د هغه الوتکې د الوتنو د جزئیاتو او ژغ ثبت کوونکي آلاتو څیړنه پیل کړې، کومه چې تیره اونۍ راوغورځېده او ټوله 155 کسان پکې مړه سو. بوئنګ 777 ډوله دغه الوتکه چې ماکس 8 ماډل وه، له ادیس ابابا څخه له پروازه سملاسي وروسته راپرېوته. دا د ورته ماډل الوتکې د راپرېوتو دویمه پیښه وه. که څه هم ایتوپیایي چارواکي د دغه الوتکې د حادثې په اړه د تحقیقاتو مشري کوي، خو فرانسوي او امریکایي تحقیقات کوونکي ورسره مرسته کوي.
او میډیا رپورټونه وایي د جهازونو جوړونکي بوئنګ کمپنی به د 100 ورځو پورې د بوئنګ 737 ماکس جهاز لپاره سافټویر خپور کړي. 737 ماکس جهاز هغه مسافري جهاز دی چې په وروستیو کې دوه ځله د خونړو پیښو سره مخ شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکي اداره اف ټي ایم وایي جنوبي وزیرستان کې د وروستیو بارانونو او واورو لوجې شوو نقصانونو به خلکو ته معاوضه ورکوي. جنوبي وزیرستان کې د اف ټي ایم معاون سید عمر ډیور ریډیو ته ویلي چې په بارانونو کې مړو شوو کسانو کورنونو لپاره 300,000 او ژوبل کسانو لپاره 1,60,000 روپۍ ځانګړې کړې شوې دي. د دوی سره په سیمه کې د ریډیو خبريال عدنان بیٹنی خبري کړي. تاسو ته وړاندې کوم
د موجوده وخت کې کم ډیر زیات بارانونه وشول او برباری چونکې ډیر زیات وشوه. جنوبي وزیرستان شې سپیشلی او د دې برباری او د بارانو د وجه نه موږ تقریبا په سروې کې سب ډیویژن شې ها لکه کسان مرشول، بچیانو، زنانا او د دینه علاوه په وانه کې هم کسان د برانو د وژنې امر شول. چې کم کسان په دې برانو شې مړ شوي دي، نو د مړه د پاره 300,000 روپۍ اف ډی ایم ورکوي او د زخمی 100,000 روپۍ ورکوي. هغه د پاره چونکې ترو پولیټیکل اډمنستریشن یې موږ ورکو او د موږ فنډ چې کم دی د اف ډی ایم ای طرفه د الریډي د پی ایف اکاونټ شې یشتای، نو اپرو فارم دوی فیل کوي. نو ان شاء الله دا چې کم کسان مړ وي دوی ته به موږ فوراً
شمیری معلوم ده پچم رشمیر خلق تزیان اوشتای ده؟
دا اوش یکم برانون اوشوال پا دیکشه تقریباً اموش پا سرویکی سب دویجن شه 15 کسان مرشایو بچیان و زناناوی او پا وانه که ها تقریباً اموش 3 کسان حالتا ها دیت شوای وان. نو اغه دا پارا چونکه ڈی ایس آر ضروری وی ها ڈی ایس آر موش کڑای ده او زموږ څخه کم د اف ډی ایم ای ډی ایس آر د پغې کې هم هر هغه لې د مستر دنې موجوده پروت خدای. نو دغه خلک ته ان شاء الله موږ او چې کم زخمیان دي هغه ته هم او سره چې کم ډېر دي هغه ته هم پیسې به ورکو ان شاء الله.
کورونا خبره کیږي چې کورونا زرمن شوی دي، کورو کم شمیر معلوم ده او هغه پر کومه طریقه کار ده؟
کورونا کته دا مسجد بیلټ ورک سے تقریبا لدا مکین چونکه الریډي اپریشن راي نجات دی وجه نه ډېر کورونا الریډي ډنګ وو. او چې کوم اوس ریسنٹلی خلکو دا یو کال مخشه دا کمرې ممرې جوړې کړې وي بالکل د هغه هموش کمپنسیشن ورکاو. خو کمپنسیشن الله موږ ورکاو چې پولیټیکل اډمنستریشن د دوی ڈی ایس آر رپورٹ ادو یو کی بیا بالکل چې کوم د هاوس ډیمیج دی هغه هموش کمپنسیشن ورکاو. اسپیشلی پلادا اور پماکین چې دا چاته زیاته سنو فال شوی وو د دې شه تر اوسه پورې موږ ته تقریبا یو چې سات کورو لکه ڈی ایس آر شوی دی. نو هغه باندې پراسه شروع ده ان شاء الله هغه ته فل کمپنسیشن
لري. څومره معاش هغه د پر ځنګړې ده؟
هغه د پر چې کم پارشلی ډیمیج دی هغه د پر 1,60,000 چې څنګه د سی ال سی پی او چې کم فولی ډیمیج وي هغه ته 4,00,000 روپۍ ورکاو.
واوري شوی دی، واوري پوجي باندې عام خلکو چې کم دلته فصلونه واغې ته هم زیان اورشته دي. آیا د فصلونو په والا باندې هم داسې کوم راپورونه شته؟
بالکل، اوس ریسنٹلی تاسو ته شاید پتا وی یا نه، اوس ریسنٹلی لکه یو این ایف او په تعاون سره تقریبا په ساوت وزیرستان د دوه چې کم سب ډیویژن دی لدا ان سروکای په دې شه تقریبا 56,000 فروټ پلانټ موږ ډیسټریبیوټ کړل او دا پروسس یې چې تر نن تاریخ پورې لا الریډي شروع دی. نو دین علاوه لکه تا دغه خبره وکړه، واقعي خبره ده چې برا ډیره زیاته شدید سردی هم وه یا په دې وخت چې کله دا ډیمیجز دا ډیت وشول، نو چونکه موږ سره ریلیف آیټم پراته وو په لا دیکشه
هغه چونکه مونږ وانه چې کم ای پی او هغه ریکویسټ کړی و چې دلته کم کسان دي نو هغې ته موږ په ایمرجنټ بیس باندې 20 پیکیجز چې کم وو د وینډرایز کیټس هغه موږ د لدې نه شفټنګ وکړو او وانه شي چې کم کسان هغې ته ورسول.
مقدار ولې کوم قسم ولې زیاتره تاسو کړل شوي دي او دا څومره وخت پورې کېدای شي او څومره آؤټ کم راوړولی شي؟
تقریبا 15 قسمه بوټي وو او ډېر زبردست بوټي وو. په دې کښې شمتالو، انار، مندتا، سیب او یو بل چیری، دا 15 قسمه بوټي وو. چونکه چې کوم پخوا مخکې باغونه وو یا د خلکو بوټي وو هغه ټول وران شوي دي، نو اوس بیا نوی دی، زیرو نه سټارټ هم اخیستی دی. نو انشاءالله دا 56,000 ډسټریبیوټ شول. سره چونکه داسته چې اوس خو هغه مسئلې نه شته، مخکې به دا مسله وه چې سره به مونږ هلته نه شوه. خو چونکه چې کم کنسرن هلته بریګیډ دي یا د آرمی یونټ دي، هغې سره چې کوآرډینیشن وشي بیا هیڅ داسې پرابلم نه شته.
دا د وی او ای ډی وخت خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voad1news.com.
جوته غوږی سا قدرمن اوریدونکو، خپرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ چې راپورونه وایي د پاکستان د کابینې یو کمیټي فیصله کړې ده چې د په کوټه کې د هزاره قبیلې د یوې ښځې جلیله حیدر چې د بشري حقونو لپاره کار کوي د هغې نوم په هغه فهرست کې واچوي چې د سفر ورباندې بندیزونه دي. تفصیل ارشد حسین له اسلام آباده په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکې د بشري حقونو وتلې فعالې او د وومن ډیموکراتیک فرنټ غړې جلیله حیدر د پاکستان د وفاقي کابینې د کمیټې لخوا د هغې نوم د سفري بندیزونو په نوملړ کې د اچولو په پریکړه افسوس څرګند کړی او ویلي دي چې په کوم بهر ملک کې نه خو جایداد لري او نه پرې د هیواد دننه کومه مقدمه شته، نو نه پوهیږي چې ولې نوم په ایسیل کې د اچولو سپارښتنه شوې. جلیله حیدر د بشري حقونو یو فعاله ده او د غیر منافع بخش تنظیم وی دی هیومن بانی ده. دا تنظیم بې وزله ښځو او ماشومانو ته د غوره اسانو ورکولو لپاره په ځایي سیمو کې کار کوي. که څه هم د کابینې د کمیټې لخوا د جلیله حیدر نوم د سفري بندیزونو په نوملړ کې د اچولو د سپارښتنې علت نه دی ښودلې شوې، خو مطبوعات وایي چې هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ په هلو ځلو کې فعاله او چټک رول لوبوي. د خالی په ورځ دغه پرمختګ ته په خپل عکس العمل کې د ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال د جلیله حیدر وینا وه چې کله هغې ته پته ولګېده چې نوم یې د سفري بندیزونو په نوملړ کې د چولو سپارښتنه شوې ده، نو دا پریکړه ورته ناشنا او عجیبه ولګېدله. هغه وایي ما ته ویلي شوي چې ته د پی ټی ایم غړی یې، حالانکه هغه د یو سیاسي تنظیم وومن ډیموکراتیک فرنټ غړی ده، خو وایي چې د پی ټی ایم سره خواخوږي لرل د ګناه خبره نه ده.
میرے خلاف نہ کوئی چارج ہے، نہ کوئی ایف آئی آر ہے، نہ میری کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہے جس سے پتا ہو کہ میں نان اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ہوں، کیونکہ میں بیسڈ ان کوئٹہ ہوں اور میرے کوئی انٹرنیشنل آج کل کوئی ٹریول بھی نہیں ہے، تو میرے لیے تو عجیب سا ہی فیلنگ تھا کہ یہ مطلب کیا کر رہے ہیں. میرے لیے تھوڑا سا عجیب سا ہی فیل ہوا کہ شاید یہ کوئی انتقام ہی ہوگا جو ہم سے لے رہے، پر ٹھیک ہے، اپنا ملک ہے جو کرے.
هغه وایي زما پر ضد خو نه کومه مقدمه درج او نه زه د ریاست پر ضد هلو ځلو کې ککړې یم، ولې چې زه په کوټه کې اوسېږم او په راتلونکي لنډه موده کې د هیواد نه د بهر تلو هم اراده نه لرم، نو نه پوهیږي چې دا هر څه په کوم بنیاد شوي دي. څېړونکي وایي چې په پاکستان کې اکثر له د بشري حقونو د فعالینو پر ضد د ای سی ایل معامله د یوې وسلې په توګه کارول کېږي چې داسې هغوی د اولس د حقونو دپاره د آواز پورته کولو نه منع کړي شي. د بشري حقونو د خپلواکه تنظیم ایچ آر سی پی مشر ڈاکٹر مہدی حسن ڈیو ریڈیو توائی تر اوس پوری د جلیلہ حیدر لخوا ورتا کم باضابطہ شکایت نہ دے تر لاس شوی او کو حقے پ دے اڑ خپل شکایت د تنظیم سر جمع کلو، نو دا ما میلا د اڑوند ادارو سره راپور تک ولی شی. ڈاکٹر مہدی حسن بیا وای پ پاکستان کی چی ترسو جمہوری کلتور او قدرونا نوی پاخه شوی او د قانون عملداری نوی، نو دا سے عمل با روان وی.
اور یہ شکایت کوئی نئی نہیں ہے، ہمارے ہاں جو لا انفورسمنٹ کی انسٹیٹیوشن ہیں وہ ہمیشہ ہیومن رائٹس اور ڈیموکریٹک رائٹس وائلیٹ کرتی ہیں لوگوں کو اور ان کے خلاف کافی شکایات منظر عام پہ آتی ہیں, لیکن ہم اس وقت تک ایکشن نہیں لے سکتے جب تک ہمارے پاس کسی کی کوئی کمپلینٹ نہ آئے.
ہوائی دا سے کے دل کا منو خبر ندا پاکستان کے تل قانون نافذ کون کے ادارے دا بشری حقوں سرغړونه کوي او وخت په وخت د هغوی پر ضد شکایتونه هم مخې ته راځي. دا پرمختګ په داسې حال کې رامینځته شوی چې تیر ورځ د اسلام آباد های کورټ د بشری حقوقو فعال او د پی ټی ایم د غړې ګلالې اسماعیل نوم د سفرین بندیزونو د نوملړ نه د وښکلو امر کړی وو او ویلو باید چې اړوند ادارې په دې لړ کې د قانون لار خپل کړي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
The Washington DC na da VOA diva khabarawana da ka mobile phone iPad ya computer dar saravi no VOA diva pa internet home katale au aure deshe patay da www.voadivanews.com here na kai.
دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو دی. نن د خیبر پختونخوا سرخار پېښور په جوډیشل کمپلیکس کې د ماشومانو د تحفظ عدالت په اول ځل پرانست شوې ده. دغه عدالت د چایلد پروټیکشن اکټ کال 2010 لاندې پر ځای کړل شوې ده چې د جومینایل جسټس سیستم اکټ کال 2013 لاندې هم دی. د قانون پوهان وایي چې دغه عدالت د تیر لپاره جوړ کړل شوی دی چې کوم ماشومان غریبانان وي د هغوی سره زور زیاتی کیږي او یا هغوی ته د قانوني تحفظ ضرورت وي هغوی ته به مرسته ورکوي. رپورټ په د پېښور نه د ډیو ریډیو خبریال حمیدالله راکوي.
د پېښور په جوډیشل کمپلینس کې د ماشومانو د تحفظ د خپل قسم وړمبنې عدالت دی. د عدالت پرانستا د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ وکړه. د عدالت د ماشومانو د تحفظ او ښېګړې د کال 2010 د قانون او د ماشومانو د انصاف د نظام د 2013 قانون لاندې جوړ شوی. په وړمبنې ورځ د عدالت ته د ماشومانو سره علاقه لرونکي 25 کیسونه د نورو عدالتونو نه انتقال کړل شول چې د عدالت خصوصي جج ودیا مشتاق ملک یې اورېدنه پیل کړه. دا ہائی کورٹ رجسٹرار وجی الدین دیونی استوائل.
بالکل جی, دا پہلا عدالت جوڑ شو دینا پاس مونگا یا مردان کے اور یا ایبٹ آباد کے بمونگا بل چائلڈ کورٹ جوڑو اور آخر کار انشاءاللہ ٹول صوبے کے سرا دا دا نوے ڈسٹرکٹ چیز زمونگا دی اگے کے بچون 34 تقریباً زمونگا پروگرام لے اگے دا پارا مونگا پرونچل گورنمنٹ تا چٹے لکھے دا چھ مونگا سیٹون را کئی نو مونگ با انشاءاللہ دا خدای حکم سرا دے کال آخر پورے بمونگا کوشش کو چھ دا مونگتا کا سیٹون ملو شنو دا جوڑ شیٹو.
دا عدالت با دا بے کورا او نظر انداز معشومانو دا قانونی ساتنے ہاں کی سنا چغیزمند پکی معشومان وی د یتیمانو ماشومانو د وراثت د ساتنې د ورکو ماشومانو او د چایلد پروټیکشن اکټ لاندې درج کیدونکي تمام کیسونه اوري. د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکونکي مدني فعال عمران ټکر وایي مسله دا ده چې په پښتونخوا کې د ماشومانو سره کیدونکي زیاتې رپورٹ کیږي نه, خو بیا هم د خصوصي عدالت جوړول ډېر ضروری وو.
حکومت پاکستان چې کوم بین الاقوامي کمټمنټ کړی د انساني حقوقو حوالے سره یا د بین الاقوامي حقوقو حوالے سره دا هغه کمټمنټ یو حصہ ده. او بل زوم دام وایم چې زمون وفاقي صوبایي حکومتونو چې کوم د لاز ریفارمز خبره کوي نو زما په خیال دا هغه طرف ته یو قدم هم دی. خو تاسو تر څو پورې چې تاسو د عدالت شمار خبره کوي نو په مشکله باندې به 500 پورې ماشومان چې دي نو دا په جیلونو کې وي چې کم قانون سره په تصادم کې راغلي.
په دې عدالت کې دوه کمرې دي. که یو ماشوم نغواړي چې نیخ په نیغه په عدالت کې حاضر شي نو د بلې کمرې نه د ویډیو لینک په ذریعه خپل بیان جشت ریکارډ کولی شي. دغه رنګ د هر ماشوم د اورېدنې په وخت په عدالت کې د چایلد پروټیکشن یونټ دوه افسران او یو نفسیاتي ماهر به هر وخت موجود وي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله, ویو وی ډیو نیوز, پېښور.
وایس اف امریکا ډیوا ته غواړی استه قدرمن اوریدونکو، اوس هم په دې برخه کې زوی دی وی مرکی ولوري ته چې په بلوچستان کې د ایالت پخوانی وزیر او د پاکستان مسلم لیگ کیو ډلی یو مخکښ شیخ جعفر خان مندو خیل ویل دی چې حکومت باید د پښتون ژغورنې غورځنګ او غشتونو ته پام وکړي او دغه غورځنګ چې کوم ځوانان دي فعالین دي هغه و حکومت ته د هغوی غلطۍ ورپګوته کوي او د دې خلکو ژغ باید چې واورېدل سي. له نوموړي سره مرکز مش خبریال حفیظ الله شرانی کړي او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
بنیادی طور پر دا یو شی طور ته وګوره، پښتانه کې له دا لاسټ شپږ اته کاله لس کاله دا یو فیلنګ را روان دی چې له پښتنو سره د دوهم درجه شهري سلوک کاږي شي. بهر فیلډ کې که جنگ دی ټوله د پښتانه پر سیمه دي، که جګړه د ټوله د پښتانه پر سیمه باندې ده، که جیل ته هم پښتون ځي، که وژل کاږي هم پښتون وژل کاږي، که الیکشن داندلی کاږي رک کاږي هم د پښتانه په علاقه کې دي، که ټوله قیادت باندې الیکشن هرل کاږي پښتانه غو هرل کاږي. اول ته په بلوچستان کې دروغه کم داس نومیاتی پښتون په دا موجوده الیکشن کې په مخه راغلي دي، په ټوله و هرل، که د جمعیت لیډرشپ وو په هغه و هرل، که د پښتونخوا لیډرشپ وو په هغه و هرل، که نور داس ما غوندي یو د مسلم لیگ یا د بل دا سینیر سیزن یا پولیټیکل خلګو په هغه واره دغه رنګ په خیبر پښتونخوا کې درواخه ای این پی واره جمعیت واره افتاب شرپا واره پښتانه کې داس انسیکورټی فیلینګ دی او د ښکار کاری لیکزدن یو د پروګرام په تحت دلتا یو بل فورس چې دی هغه داس کار کوي چې پښتانه پر شا بوز دي. نو له دې وجه ځکه بیا هر اکشن یو ریاکشن راځي، لکه پی ټی ایم چې دی نوجوان قیادت یا دادا کم خلاص ده هغه پور کله د هغه خلاف پور کله هغه ځکه خامخه هغه د احتجاج رنګم ورکلی هغه پر خپل ترتیب باندې د دې کم پورته کوونم شروع کلی او بیا یو داس قیادت نو چې هغه ټیک اپ کړی وای. نو لہذا باغ دوړ چې د هغو په لاس کې لاړی د هغه انجام داسې سو لکه دا د ارمان لونی چې کوم په دا سټن کې الانکې یو احتجاج دی، احتجاج جمهوري حق دی، موږ په دور کې هم کړی دی، تر موږ لمخم احتجاج شوی دی په دا زاړه تیر درس کلو دغه موږ په گورنمنټ کې موږ دلته هر وخت احتجاج شوی دی، لیکن پراپرلی دا هغه هندل کوون اوس بظاهر کم ښکار کاږي هغه داسې چې دا کم د پولیس اکشن کې ارمان لونی چې وو هغه شهید شو او بیا د هغه بعد د هغه اف آی آر نه درج کوون دا زیاته یو پخپله یو ډیر انتهایی زیات زیادتی ده. بیا د هغه بعد مختلف که طالبان زور دی د پښتانه په علاقه کې دي، که طالبان سیټل کوي هم گورنمنټ پښتانه په علاقه کې سیټل کوي، نو دا شی پی در پیس یو واقعیت کاټ دی هغه همیشه یو رد عمل راځي او هغه رد عمل دا اوس کم د پی ټی ایم په صورت کې راغلی دي. زما په صورت کې دا انتهایی بالکل نوجوانان دي، تیز خلک دي، لږ دوی ته هم رسټرین پکار دي چې وی کې. نو که دا یو شی گورنمنټ حکومت پر وګوري، اسټبلشمنټ پر وګوري، زموږ دا زیاتی کړی ده د دې د ریډرسل دغو پر کوشش نه کړی، دا مسئلې داسې نه حل کړي په زور او په جبر. جبر د انګریز چل نه وچلی دي، جبر د روس کل نه وچلی دي، جبر په افغانستان کې نه وچلی دي، نه پښتون سوسایټي پښتون قیادت هغه خلک دي چې دغه جبر مني. اول وردا دي چې موږ به دا غول په افغان جم کې پښتانه زیات نقصان کاږي، په دې به هم دوی تاسو خداران نیست، تاسو له حکومت خلاف یاست، تاسو د پاکستان خلاف یاست. نو دا معاملات چې وو ها الانکه دا نو اوس پنجاب کې انډیا جنگ کاش هلته یو منسٹرانو حکومت دا ریئلائز کړل سالته د پنجابی تاوان دي ول ټول هلته هوس پنجابیان موږ بالکل صحیح دي واقعي دا د نه کاش دا چې وسم اخواتم پنجاب د پنجابای دي دي اخواتم دغه رنګ د پښتانه کم جنگ وو مردا ویل پر دغه باندې حکومت ډیفرنٹ دته کوریج ورکي ډیفرنٹ شو ورکل په هغه باندې خلک نه مطمئنه کاش خلک مطمئنه کول لپاره چې دی پکار دی سی حکومت پر دې معاملہ باندې سنجیدگی سره غور وکړي. بلکې د دې اسانه علاج دی، اسانه علاج دا دی چې پر دغو خلکو پی ټی ایم د په اعتماد کې وخت تلسي پښتانه قیادت سره د معذرت وکړي. اوورال پښتانه قوم کې دی یو احساس پیدا کی چې بای موږ پښتانه هم د دې نړۍ یو سم برابر شه مزدار معتبر قوم سمرو، د دې نړۍ یو سم ترتیب سمرو. کمې غلطیانې چې کړې دي د حقوق ریډرسل وکړي او په پښتانه کې یو اعتماد پیدا کی. سره چې تاسو د دا ملک خلک یاسته تیر هیر دي، غلطی هم کړې ده، بیا به نه کوو، راسي یو برابر پر بنیاد باندې الله تاسو سره سلوک کوو.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د وی پانی پته ده
voadiwanews.com،
ټوئیټر @voadiw.
هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په پاکستان کې زیاتره بجلی د اوبو د لارې پیدا کیږي، یعنی د اوبو چې کم ډیمونه دي د هغې د لارې پاکستان بجلی پیدا کوي. په دغو کې یو ډیم هغه د کابل په دریاب باندې د ورسک ډیم دی چې د مومندو او د خیبر قبایلی ضلعو په منځ کې دی. خو د ګرمۍ په موسم کې دغلته د ګینټې په حساب 210 میگاواټه بجلی پیدا کیږي، خو چې په جمی کې کله اوبو کمی شي نو هلته صرف د ګینټې په حساب 30 میگاواټه بجلی پیدا کیږي. زمونږه په سیمه کې خبریال عبدالرزاق د غزې ته ورغلی دی او یو رپورټ یې تیار کړی.
د پیښور نه په لږه فاصله قبایلی ضلعو ممن او خیبر په منځ کې واقع ورسک ډیم په کال 1980 کې د کابل په سیند جوړ کړی شوی دی. د دې ډیم اوبه که یو خوا د صوبې په مختلفو علاقو کې د اوبه خور لپاره کارولی شي، نو بل خوا د دې په مرستې سره 230 میگاواټه بجلی هم د ورسک ډیم په پاور هاوس کې پیدا کیږي. کارپوهان وایي د ګرمۍ په موسم کې د اوبو زیات مقدار لوجې ورسک ډیم تقریبا 210 میگاواټه بجلی په یو ګنټه کې نېشنل ګریډ سټیشن ته ورکوي. ولې په جمی کې د بجلی پیداوار په یو ګنټه کې 30 میگاواټه ته راورسي؟ د ورسک ډیم سب انجینیر سید شرف وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویل د یخنۍ په موسم کې د لږو اوبو له امله د بجلی پیداوار دپاره په ډیم کې صرف دوه مشینان کارولی شي.
زمونږ ریکوایرډ اوبه چې دی دا موږ له 25,000 کیوسکس اوړی جمع کړي فرض کا، خو چونکې اوړي کې اوبه ډېرې زیاتې، زمونږ د 50-60-70,000 کیوسکس نم اوبه زیاتې شي، او جمعی کې زمونږ دا اوبه یعنی د اوبو د کمی په وجه سره زمونږ تقریبا 4 مشینان یا دغسې دا ولاړې سټینډ بی او 2 مشینان زمونږ جنریشنز کوي. دی وخت زمونږ انفلو 5,000 کیوسکس دارازی.
د یو سوال په جواب کې د نوموړي ویناوا د یاد ډیم سره د ورسک ټو په نوم یو بل پروجیکټ شروع کولو په اړه خبري شوی وي، ولې لا تر اوسه په دغه منصوبه کار نه دی پیل کړی شوی؟
ورسک ټو پروجیکټ هم د دې یو حصہ ده چې را موږ سره خدای پاک دی وکي چې موږ سره خو اوړي کې وبډې زیاتی، نو په دې باندې زمونږه ورسک ټوم کې دی شي. خدای غي د پاره عمره خبر چې موږ ته د فاینانشلی د پیسو ضرورت دی. زمنګ تقریبا 300 میگاواټه پورې کېدی شي، 350 میگاواټه پورې دغه پیدا کولی شي، او دغه لپاره زمنګ 35,000 یا 40,000 کیوسکس اوبه به تقریبا راځي.
په تیر وختونو کې ورسک ډیم ته عام اولس د سیلګرې د پاره راتک کولو، ولې په ډیم د ترهګرو د حمله وروسته دلته د عام اولس پراتک پابندي ولګولې شو. په خبر کې مشت صحافي شمس ممند وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویل وس په سیمه کې د امن وضع خښوي ده، نو صوبایي حکومت ته پکار دي چې ورسک ډیم سره د سیلګرې زینو جوړولو د پاره منسوبو باندې کار وکړي.
کوم هدا پور چې د ورسک ډیم خبره ده تاسو پته را چره دی په خوښه علاقو کې حمله هم شوې ترهګری کې دا علاقې زیاته ګیره وه. دغه نروستو بیا چې کم خلک بدلته فارملی اجازت به اغستنو دغه پر اتلو باندې هم بندیزونه لګیدلی وو. اوس رورو اگر چې امن راغلی دی او سناسه پای کې ریلیکسیشن شوی دی، خو په دې حواله باندې د خصوصي ګامونو پورته کولو مزید هم ضرورت دی چې سیلګری ته هم وده ملو شي او خلکو ته د دې ځینه چونکې دلته داسې سپاټس نشته دی چې خلک ته لاړ شي او تفریح لپاره مواقع داسې ډېرې کمی دي فارمل ځای نه، نو په کار دار چې دا یو فارمل سپاټس وګرځولی شي.
کارپوهان وای په کال 2010 کې راغلو سیلابونو وروسته په ورسک ډیم کې د اوبو جمع کولو په اړه یو سروي شوی و. د کمی تر مخه چې ورسک ډیم کې د اوبو جمع کولو گنجائش د زیاتې شګې له وجې ختم شوی دی او یاد ډیم صرف د بجلی د پیداوار لپاره کارولو صلاحیت لري. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈیوا نیوز، پېښور.